د ازادۍ رادیو نننۍ مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه مطالب عبدالله عبدالله وایي د سولې په خبرو کې باید پخوانۍ تیروتنې تکرار نشي. جګړو او وچکالیو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي دي. په غزنی کې د نامنیو زیاتېدل
غزنی کې سکوت سي میدان شار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ په کابل او تنظیم او زو په دوه ساحه کې
د کورونا ضد درملو د لوړو بیو له کبله د خلکو شکایتونه
دغه دواګانې چې مشخص شوي دي کورونا ته ډېرې قیمتې دي. افغانستان خلک ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. خله هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نیول شو لس زره غړو یو بې ثباته وضعیت رامنځته کړی دی. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او وی ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یو تیروتنه ده.
متاسفانه در میز مذاکره
په خوشینه سره د خبرو د میز پر سر هغه پرمختګ چې باید شوی وای نه دی شوی او دلیل واضح دی چې طالب لوري ضد کوي.
طالبان بوده.
عبدالله زیاته کړه که یو لوری وغواړي چې پر افغانستان پوځي حل لاره وتپي هدف ته به ونه رسیږي. طالبانو د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. خو له دې مخکې ویلي وو چې د خبرو له لارې په افغانستان کې د ټولو مسایلو د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په سپتمبر کې خبرې پیل شوې چې تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 لسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم به ویلي دي. د بدخشان والي احمد بشیر اسمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له 2 لورو د تشکان جرم بهارک کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والي وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری رسنیو ته په یو واستولی پیغام کې د دغو حملو او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل
در این حملات بیش از 40 طالب کشته او زخمی است به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د هېواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یک شمې 12 افغان سرتیري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي او تاجکستان ته پناه وروړې ده. د راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشرپالنې اصولو ته په پام افغان سرتیرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د هېواد خاورې ته د 1.4 لک افغان سرتیرو د پشا کېدو خبر ورکړی و. ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتیرو د هېواد ته پناه وروړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال له هلمند امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته ولاړ. د دې وزارت ویان طارق آرین ویلي چې ښاغلي میرزا کوال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو ضد روان عملیات او د راتلونکو پوځي عملیاتو پلانونه وارزول. د هلمند ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي او په ډېرو کې هم اوس جګړې روانې دي. د دغو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نیول شو لس زره غړو یو بې ثباته وضعیت رامنځته کړی دی. بلینکن نن دوشنبه په روم کې په یوه غونډه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د خپلو متحدانو په ګډون د سیمې له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل زنداني اتباع ور وغواړي، ورته زمینه برابره کړي او د اړتیا په صورت کې هغوی محاکمه کړي. د داعش نیول شوي غړي په هغو زندانونو کې ساتل کیږي چې چارې د سوریه د کردانو ډیموکراتیک ځواکونه سنبالوي. دغه ځواکونه د امریکا له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بشپړ ماتولو لپاره دې ته اړتیا ده چې د هغو ګواښونو په وړاندې مبارزه وشي چې دې ډلې له عراق او سوریې د باندې په تېره بیا له افریقا څخه رامنځته کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول ټینګ کړی و، خو درې کاله وروسته یې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا ماتې وخوړه. په روسیه کې د امریکا کنسلګرۍ د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. په موسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان پرون د دوش ټلویزیون ته وویل چې د کارکوونکو د کموالي له امله نشي کولی چې د ویزې غوښتنلیکونه ومني. د هغه په وینا دا مسله به پر روسیه او امریکایي وګړو منفي اغېز وکړي. روسیې په 13 اپریل میاشت کې 10 امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او په دې هېواد کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د روسیې او د دریم هېواد پر اتباعو د کار کولو بندیز ولګاوه. روسیې دغه اقدام پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې وکړ. دغه بندیزونه پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې او د سایبري حملو په تور لګول شوي دي. تر 2018 میلادي کال پورې په روسیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې له زرو زیاتو روسانو کار کاوه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو کې راپورته شوي کړکېچ له امله اوس د روسي کارکوونکو شمیر ډېر کم شوی دی. د روسیې د موسکو او سانت پیټرزبورګ ښارونو نن د کورونا له امله د مړینو یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. په موسکو کې په 43 ساعتونو کې د کورونا له امله 143 کسان او په سانت پیټرزبورګ کې 110 کسان مړه شوي دي. په ټوله روسیه کې په دې موده کې د کورونا له امله 611 تنه مړه شوي او 1,650 نور کسان پر دغه وایروس اخته شوي دي. یوازې په موسکو کې د کورونا 9,246 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. که څه هم له کورونا سره د مبارزې د چارو مسؤلینو په دې هېواد کې د کورونا له امله د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 133,893 ښودلی، خو د دې هېواد د احصایې فدرالي ادارې په یو جلا راپور کې د شاوخوا 270,000 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، هرات اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19، مزار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 40، او جلال آباد اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو، او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت لا هم د سولې د خبرو د دوام لپاره لیواله دی او پخوانۍ تېروتنې به تکرار نشي. ښاغلی عبدالله وای طالبان باید پوه شي چې جګړه د حل لاره نه ده او د اوسنی وضعیت د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لاره غوره ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیوال او هڅاند دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفر تر راستنېدو یو ورځ وروسته کوي، او وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو دوام د هیواد د اوسنی وضعیت د حل لاره نه ده.
د اطلاعی مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما
در خلکو باید دا ورسوم چې په داسې حال کې چې زموږ اراده د خبرو اترو د تعقیب د سیاسي او غیر نظامی حل لارې ته مندلو د داسې کوم شموله حل لارې چې پایله یې دا وي چې په افغانستان کې ټول په سوله کې ژوند وکړو د هڅې باید عوام ومومي. زه پر دې باور یم چې که یو اړخ وغواړي پوځي لاره غوره کړي د هدف ته به ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په اړه هم خبرې وکړې او د ولسوالیو د سقوط په اړه یې هغه ګونګوسی رد کړل چې ګواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دی. نوموړي دا ډول اوازې خپرول شایعاتو بلل او زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې د جګړو شدت او د ځینو ولسوالیو د سقوط لاملونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل او مخکینۍ ستونزې دي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د سولې خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو کې جګړې شدیدې سوي او آن په ساعتونو کې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کیږي. هغه څه چې طالبان یې سقوط او د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکی شاتک بولي. که څه هم څو موده مخکې افغان حکومت یو ځل بیا د سولې مرکچی پلاوي ځینې غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په موخه دوهې ته واستول، خو دغه خبرې لا هم پیل سوي نه دي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی، خو تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبان د مذاکراتو بیا پیل ته نه حاضرېږي، خو طالبان وایي چې دوی هم د سولې خبرو اترو ته لیواله دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه وویل دوی هم د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو اترو دوام ته لومړیتوب ورکوي او مرکچی پلاوی هم دا ډول خبرو اترو ته چمتووالی لري. د افغانستان حکومت په ګډون ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې د وروستیو جګړو د شدت اصلي لامل له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاسې په لومړۍ نیټه پیل سوي او ټاکل سوي د سپتمبر تر 13 بشپړ سي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د وچکالیو لکبل په کور د ننه د خلکو بې ځای کېدل لدې مخکې هم یو لوی اندېښنه و، خو وروسته یو جګړو دا اندېښنه نور هم زیاته کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د سګنی کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو نیم لک افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودان مې نه ځکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتريخ کړي وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وای روان ته او تریخوالی برخلیک لخپل کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګول په څیر غنی نورې خزه هم د هغه برخلیک سره مخ دي او لخپل کورونو بیکوره شوې دي.
د چا اته د چای وانانم پاته سوې دي ایوانان انسان.
مصطفی د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپل کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره هر څه پری خوده. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لای د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د په څیر پکې وو نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تیروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځای کېدو د سختیو کیسه کوي.
یڅوک نساله چا په یو جوړه کالو کې ځان ایستلې دي، د چا نیمه کاډه پاته نیمه را وړې، حتی د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، در جوالو لنج سوي دي، هلته وسم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نسته. خو ژوندې مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلې دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاسو ګریوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې دي. دوی وای تر اوسه یې چالاس نیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې دروال مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 150,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودې ډیرو ته مرستې رسولي، او په ډیرو نور سیمو کې د بیا ځای شوی او د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروې پایته رسیدلی او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم په ټولو ولایتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچیر مرسندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید واوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې نږدې 3.8 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینو نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښي شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
په همدې حال کې د غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې که حکومت د غزنی امنیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دا ستونزې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غزنی د مرکز او ولسوالیو یو شمیر سیمې طالبانو لاندې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت ناسم امنیتی وضعیت اندیښمن کړی دی. دوی وایي هر ورځ د غزنی مرکز پر کمربندی پوسټو، د ولسوالیو پر مرکزونو او نورو امنیتی قرارګاوو جګړې کیږي چې دواړو لورو ته پکې مرشوب لاوړي. د دوی په خبره هر ورځ د ولسوالیو د مرکزونو د پولیسو د پوسټو او د ملي اردو د بيزونو د سقوط خبرونه اوري چې د دوی اندیښنې ورسره له ورځې بلې ته زیاتېږي.
غازی خان د غزنی ادیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي. وروره بیا امنی ده کې ولسوالۍ وې ټولې ونیولې ده او سره کنګ کې ده. کارونه نسته، دوکانداري وي دا دوکانداري وي دې ناشته، کار نسته. موږ امن په کار ده، دا ملک باید خراب نه شي، دا ولایت باید خراب نه شي، هره کمی باید د ستونزې حل شي. خپله سوچ وکړه سال به غزنی.
غزنی د هیواد له ناامنه ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت له 13 څخه د 14 ولسوالیو مرکزونه په بشپړ توګه سقوط شوي دي. د دغه ولایت خلک له جګړو څخه زیات ستړي شوي وای. کوي خو ته هر ورځ مرګونه کیږي، وینه تویږي او جګړه کیږي، نو له بلې خوا دغه کار د دوی په اقتصاد، کاروبار او په ژوند بد اغیزه کړې ده. دوی وایي وړلوري دي د جګړو پر ځای په صلح او تفاهم له یو بل سره خپله ستونزه حل کړي ترڅو خلک له بدبختۍ خلاص شي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. د موږ یو مهمه اندیشنه دا ده چې د موږ هر ورځ وړ کې اعتماد کیږي، ځوانان ملبای نه ځي، شهیدان کیږي، ورځ په ورځ د موږ اندیشنې زیاتېږي. که څو کولای شي سیدا جګړه کم شي او سوله راشي، دایمي افغانستان تل به وي افغانستان او افغانستان د سولې په هیله یو.
نه یوازې دا چې د غزنی ولسی وګړې د امنیت له بد وضعیت څخه کړيږي، بلکې د دغه ولایت ولایتي شورا هم د غندښنې تاییدوي. د یاد شورا غړي وایي که مرکزی دولت غزنی همداسې به سرنوشت پرېږدي او ورته پام ونه کړي، ستونزې به رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال امن الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل که غزنی نه امن وي نو څنګلورې ولایتونه په ځانګړي ډول میدان وردګ هم ورسره نه امن کیږي او جګړې به د کابل ښار څنډو ته ورسیږي.
د غزنی د ولایت هم د سکوت امکان شته او غزنی که سکوت سي میدان شار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ به کابل او تنظیم او زو دو ساحه کې او شاید کابل هم د غزنی له سکوت سره کابل هم سکوت.
د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د خلکو او د ولایتي شورا د غندښنه به ځای بولي او ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي. د دغه ولایت والی محمد داود لغمنی ازادي راډیو ته وویل چې دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو قیتې موجودې دي. وسلوال دومره توانه لري چې د غزنی امنیت خراب کړي.
غزنی کې داسې مډرنی سرتیری پراته دي، دلته لیوا ده، کماندو ده، دلته پولیس دي، دلته امنیتي ملي قطعات پراته دي. دلته زه خپله مینه زوالي په غزنی کې ناست یم، ټوله ملکي اداره یې سره ده.
دا بل سال کې د چې هر ورځ د دغه ولایت لزینو سیمو څخه د امنیتي پوسټو د سقوط خبرونه ورکول کیږي، خو روانونه د وسروالو په لاس د غزنی قرهباغ، ابي بند، مقوره او د وغز ولسوالیو د مرکزونو د نیولو ترڅنګ د کابل، کندهار، پلوې، لاره د ننی کاروسای او د نودي سیمې پوسټ هم ټولې او د قرهباغ ولسوالۍ اسکرکوټ سیمې ته انتقال شوې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د کورونا درېمې څپې ډېر خلک تر روغتونونو پورې رسولي، د اکسیجن کمښت او د درملو لوړو بیو د خلکو انتقادونه پارولي. ناروغ لرونکي شکایت کوي چې د درملو بیې تقریبا 10 ځلې لوړې شوې دي، خو د روغتیا وزارت وایي چې پر بیو پوره کنټرول لري.
د کابل د اوسیدونکو عبدالعزیز عزیزی پلار چې تازه کوویډ 19 ناروغۍ ترې اخیستی د درملو له لوړې بیې انتقاد کوي. د نوموړي په وینا چې پخوا د ویټامین سي پچکارۍ بیه 1500 افغانۍ وه، خو اوس په 3.5 تر 4000 افغانیو پلورل کیږي. عبدالعزیز همدارنګه د کابل په درمل پلورنځیو کې کورونا ناروغانو لپاره د ځینو تقویتي درملو له کمښت هم انتقاد کوي.
کرونا و دغه دواګانې چې مشخص شوي دي کرونا ته کرونا مریضۍ ته دا ډېرې قیمت دي. افغانستان خلک اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، ته د قیمت 2500 تر 4500 ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
د کابل اوسیدونکو الیاس نوری هم ورته انتقاد لري.
تاسو نه کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیات شوې دي، نو متاسفانه زیاتره خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ما مور د دوه اونیو راپدې خوا په کورونا وایروس سخته شوې، نو متاسفانه مونږ د درملو د لوړوالي سره او همدارنګه د اکسیجن له نشتون سره لاس او ګریوان یو.
بلخوا د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې له بازارونو بشپړ څارنه کوي. د دغې ادارې مشر ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خاریان کولی شي چې شکایتونه له اسنادو سره له دې ادارې سره ثبت کړي.
د نرخ د کنټرول لپاره زموږ د بازرسۍ ټیمونه د خپلو موجود امکاناتو په حدودو کې د ښار مختلفو ساحو ته ځي او درملتونونه چکوي او مراجعینو سره ګوري چې که دوا قیمت خرڅ شوي دوی ورته د جریمې پارچې ورکوي. چې کله دوی درمل اخلي د دواخانې څخه جدي وغواړي چې د دوی په نسخه باندې نرخ ولیکي او ټاپه یې کړي او د نرخ د لوړوالي په صورت کې زموږ د بازرسۍ ټیمونه خبر کړي چې دوی پوښتنه وکړي او د قانون مطابق یې تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کورونا لا هم افغانانو ته یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه افغانستان د کورونا درېمې څپې د لوړ برید له کچې نه دی تیر شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي او ورځ تر بلې زمونږ امار په لوړېدو کې دي. د عامې روغتیا وزارت د وړاندوینې په اساس باندې کوم وړاندوینه چې مونږ لرو کېدای شي په دې څو نږدې ورځو کې پیښې لوړې شي او د هغې څخه وروسته ورو ورو بیرته پیښې په کمېدو کې شي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1400 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 45 تنه ترې مړه شوي دي. د کورونا له پایله بیا تر دې دمه په دغه هیواد کې 1,05 تنه په دغه وایروس اخته شوي او 4,090 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګی مې غواړي ګورانه لات بل ډول دي، راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چې تخفن شي پیزوانا لات بل ډول دي، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي. ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان مات کړی.
د ازادي رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر 8 د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د مازدیګر له 8 د سهار تر 8 د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو شیبه په شیبه خبر کړي. په خوست کې د فعالو سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو لوبې روانې دي. چارواکي وایي د دې لوبو هدف دا دی چې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ګډ کار او همکارۍ روحیه پیاوړې شي او خلک ورزش ته وهڅول شي. په خوست کې دا مهال 4 ټلویزیونونه، 4 رادیوګانې او یو شمیر چاپی رسنۍ فعالیت لري. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
په خوست کې د ملي نړیوالو او سیمایزو رسنیو د اتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو 15 ورځنۍ لوبې روانې دي. د لوبو تابعیا کوونکي وای لیدې کارې مخه درسنه یو پمنس کې د همغږي او همکاري د روحي پیاوړی کول او ورزش ته د خلکو حسول دي. یاد لوبی چلشپگو کلونو راهیسی د ورزشی خبریالانو او شنون کشورا پنوخ جوریگی جریان پا جوانده بنا ده سیمه ایزو رسانوی لالار نشر تسپارل کیگی. ده دوشنبه پورست پخوز که ده ورزشی خبریالانو او شنون کشورا مشر بهار سمسور ده رسانیس کرکر جام پر آزاده راڈیو تا داسی ویل.
ده خوست رسانیس کرکر جام شپگم پرامو پایل که شپگ کال اوران ده مدغه تورنمنت پلارا چواله ده خوست ده ورزشی خبریالان او شنون شورا په نوښت باندې هدف مو د خوست د رسنیو د دوی د کارکونکو ترمنځ همغږي اتفاق یوالی او په زمن کې دوی لپاره تفریح ځکه خبریالان ذهنا ناراحت دي ستړي دي.
آزاد خبریال اکبر علی سمونم وای د دې سیالیو له پیلې دوه مخکې د رسنیو ترمنځ واټن موجود وو. اوس چې اړیکې څومره نږدې شوي مهم لامل دا ګډې لوبي دي.
کله چې موږ دغه سیالۍ پیلولې په هغه وخت کې د خوست د رسنیو خبریالانو ترمنځ پوره پوره واټن موجود وو. خو لله الحمد نن هغه څه نشته. د دوی ترمنځ څومره مینه محبت چې رامنځته شوی دی همدا دغه لوبو برکت دی.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي ګډې لوبې د دې لپاره یو فرصت دی چې خپل هم مسلکان سره وپیژني او دا په ډاګه کې چې رسنۍ ولسي ګډو ته ژمنې دي.
نوم مې عادل دی، د خوست رسنیو کارکوونکی یم. ډېر خوښ یو چې په دغه لوبو کې لوبېږو، له خپلو همسنګرو سره مو پیژنګلوي کېږي. همداشان دغه لوبې خلکو ته دا پیغام هم ورکوي چې په خوست کې رسنۍ متحدې دي او د خلکو ترمنځ همداشان د خپلو خلکو د ګټو لپاره کار کوي.
په خوست کې د نن اف ام راډیو کارکوونکي ایوب جان خاطر وویل اوس په خپله د رسنیو خبریالان او کارکوونکي په خپلو کې دوستانه لوبې کوي تر څو خلکو ته دا پیغام ورکړي چې سپورت د روغتیا ضامن دی.
لکه څه ډول چې رسنۍ د خلکو په فکر او رغونه کې رول لري، همداشان خبر رسونه کې، اطلاع رسونه کې، همداشان تر ډیره خلکو ته د سپورت په حق لا د سپورت اړوند معلومات وړاندې کړي دي. همداشان اوس په خپل خبریالان دې ته آماده دي چې په خپل منځونو کې د مینې او محبت ډکې لوبې ترسره کړي تر څو خلکو ته ثابت کړي چې ورزش یا سپورت د صحت زمين دی.
یاد دي وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د نن ورځې ورستۍ خبری مجله تاسو ته سلطان محمد سرور وړاندې کوي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستۍ راپور واوري. د امریکا پاوز د عراق او سوریه په سرحدي سیمه کې پر ایران پلاوه شیعه ملیشو هوایی بریدونه کړي دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو د بریدونو په ځواب کې شوي.
پنټاګون پرون ویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایی بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران لاتل لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځای په سوریه او یو ځای په عراق کې په نښه شوي دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوی چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا د پاوز د هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقي کوردی چارواکو د شنبې په ورځ وویل د دې نیمه خپلواکې سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې په یو سیمه کې وهل شوی او چاودول شوی دی. د ډرون په وسیله دی چاودونو کې د مرکشوب له ریپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شعبي په نوم نیمه پوزي ټلوالې چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري، بغداد ته نږدې پوزي پریډ تر سره کړ چې د عراق د صدر اعظم په شمول لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو. هشتل شعبي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوی، څو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګیږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړخ رامنځته شوی. د یک شنبه د شپې ناوخته د امریکا هوایی بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی، د عراق او سوریې په سیمو کې